یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون څلرویشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو له جګپوړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لاره په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلانیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښې کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سره هیهای دی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکي دي. د دې تر څنګ په دې خپرونې کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټولا څخه د خور سره خبره شوې دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلیو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرهاو مالونه بړل دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث شوی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښې په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوو تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی فیصد د خلک د کورونا د لمنځه تللي دي یا خراب شوي دي. خلک ټول بې کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې تر شې ورځ باندې برنو ته دغسې تره کړي دی. زموږ خلک فلحال اشدو ضرورت چې لري، خیمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري.
د خیمو نورو د خوراکي موادو زیات ضرورت دی، ځکه چې خوراکي مواد یې تر کورونا لاندې شوي دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې او جان دښنه خودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو بو او خوراکي توکو د نشتون لامل د اسهال پیخي مخ په زیاتې دودي. او چا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغیزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږی ملاتړ وکړي. د غیدارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلې او هڅه کیږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسیدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 700 کسانو مړینې تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونی زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل شوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې د غولایت نو په بیلابیلو ولسوالیو کې به ساری ویجاړي رامنځته شوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل شوی، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا او بد خبرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سی؟
وعلیکم السلام، روز جوړې بخیر. خوشحال شوم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا پورې صفات او مخ په وړاندې هیوادونه کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هیوادونه کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلف وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته له دنه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت مرته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمله لویه فاجعه کې په دې بګنون کې پاجا کې له مابینه تللی دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه له ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورا د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تېږي، نو یو غټه فاجعه امای سره راوړل کیږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته چې وظیفه لرم په دغه ورځو شپو کې واقعي سالات خصوصا په ماشومانو کې ډیر زیات فوق لده زیات شوي دي چې دا وخت اوس ډیر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډیر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او دمه هیله هم ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د څښاک لپاره د هغې ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه چې راواخلي له درېو نه تر پنځو دقو پورې د وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي د هغوی میکروبونه چې هغه له مابین دي هغه خپله کولرا دغه چې دا میکروب چې دا دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر زر له مابین دي دا کار دی وکړي. او بل خبره دا ده چې کچیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل پرې مریض باندې اخته کیږي، نو کوشش دې وکړي چې خپل لاسونه دې په صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي تر ټولې کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې
تر هغه چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په نسنس باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانۍ د اوبو رسولو همدام خرابه ده، هغوی دې د خپل دغه مکتوب مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دې ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاوره کې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا دغه ځانې راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی. په دې باندې هم چې یو طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوي چې ویل ده، او بل دا ده چې خپل دغه لوښ کوم شی چې دوته او ګور طرفات دي اقلا دا دې د آزاد هوا د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوي وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نیولې محیط هغه اسباب چې غوی ترې استفاده کوي او د دې مدفع مواد د دې تر مابین دغه حلقه چې په شکل د کروي باندې دغه باید ماته کړو. دا د څنګه ماتېږي همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشنب کې سم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو سالم په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته تقسیم مناسب جوړ کړي او تېرې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچوي او لږ ځای دې ورته چې چقور هغه کې دا موقتي کارونه دي او غیر مدرسي یا په متوسط هغه کې هغه بیا خیریه بنسټونه او دا خلک هم لاسته کار شي او هغوی ته د لازم
ډېر مننه. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. جزئیات له سفی ولستانک زینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیر بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هټ ویری سیډلی بای ان ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سختې زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ ژوبل او ختیدا زه له زلزلې ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډیر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډیره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدی، هاردیک پانډیا او ډی جی ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې لجیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدی او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سدآباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت له امله انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شپه پورې کسان شهیدان شوی دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدل او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوی دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه بړ دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي. په شګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کمځای کې بند پاتې خلکو خو د خرابې هوا د وجې نه هغه هم په هغې ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي، کوشش کوي چې هغه ساحو د ځان ورسوي کومه چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وای حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخیلو تکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایي د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه د معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د ګوندی ولایت نورستان له ختیځ برګی مټال نیولې د لویدیس تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او په ولسی جرګه کې د نورستان پخوانی استازي حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبل رسیدو تر څنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هیواد ته پرمختللې لری واچنه وسلې رسیدلې. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنځشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پوری ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبريږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر روستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیته داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کو. اوس بل اجمل ان څخه ورو چې په نړیواله مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه پورست د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅې وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندي پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمن شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي د ته په پام چې په لری پرتو غرنۍ سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګند نه ده چې د مرګ شوب له دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلی. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. دا نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره دا سخته کړي چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي ریپورت هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي به سرپناه دي یو مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي ریپورت کې هغه ماشومان مخکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان سوي ترڅو د 1500 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیری سیشن بي پوراز د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تاک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 1500 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تراغوي دامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوانوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې لدغه کار څخه هدف د دې څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شتاستونځي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو دا د کار او بیروزګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د د اسکی د خاص خمر مرسته غواړو کومک غواړو تاسو کسان د پلکې مزدران ټول بې روزګار بیکار دي. د خیر سره وزارت پورې د اسلامي امارات د ویسل وزارت تاسو کچیر مزدور یو ځای ته ورسېږي.
د فلازمینی کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګروای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري سو دی په شفاف ډول تر غریبو کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي دبليو اف پی د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د ډیډلی یو بل کس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې زکه د کابل پر لور حرکت کړي چې ستون زید په خوا په پرتل څو چند ډیری سی وي په کور کې د خړو لپاره څنل لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړی او پراتلونکي کې جوړ سره مرستي تر سره کړی. نموړی وای تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو لویان زبیولا مجاهد سره په کابل کې کتلی او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړی، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوی.
ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوی دی
په ننګرهار کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لوري راوتلو ځوانانو د خار په بیلا بیلو څنډو کې خیمه ودرولي او د وروستي زلزله ځپلو کورنۍ لپاره په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې لدی وړاندې هم د هیواد په بیلا بیلو ولایتونو کې لدا ډول ناورین ځپلو کورنۍ سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوس د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا ولایت، پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چافتونه په راغلي او هغه کې زیانمن شوي دي. دا وی سره د مرستې په موخه راټول شوی و. نن دلته مو خیمه لګولې، په دې خیمه کې زمونږ د ورونو کده هر چا هر څومره وس کېږي، کده کور لوازم وي، سامان وي، نغدي پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر خار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه ډېره مهمه بولي. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنۍ وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ یا هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلې، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ وته د مرستو راټولولو دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوی کورنۍ و دي خپل مرستې نسپموي.
مې مجیب رحمان د جلال آباد خاري او تن اوسیدونکو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر زلزلو له امله د زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وکړه ده چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وکړو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالی او هغه هر رقم مرستې د خلکو څخه ونسپموي تر څو د خلکو سره مرستې وکړي.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا ونیم بجا د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډیر دل د کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډیر سخت سیلابونه او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړ پرو مقامات ولا تاسو ورسه وي. ډیره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا شې د ازادي راډیو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د جټول موږ خوشاله یو او موږ ټول دې منندو یو. مننه ترې کوم ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا خ او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي او دوه د کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړی دي. خوست او دی پکتیکا کومه پیخه سوی ده ولادي ټول تو پیخ دینو کور کې لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دوم رشای دي خلکو ته ورورسو چې دوی څه ناڅه خپي وشي. اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شي وو دی وخت کې چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخي او یو وخت کې چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته د خدای تو پیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لګم در هر صد مخه زه د زلزله د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوم دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو زه په خپل افغانانو خوند ورونو باندې غواړم چې د خپل وس مطابق د زلزله د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر مشت افغانان څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو له طریقې څخه دغه پیسې د زلزله قربانیانو ته ورواستول شي.
لدی سره د خبرونې نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کېږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅه کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې مړه شوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار ټکر وکړ او دواړو ساه ورکړه. برښنا شرکت وایي چې دوه نور کارګران یې ټپیان شوي دي. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د وررسېدو اعلان وکړ. د اوکراین زلمیاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګندنه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. هاو د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سویردنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرحې هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې د ماشومان پر خورځواکي پکې بحث شوی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومان او میندو خورځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.5 لک ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اګ ایویا ویلي دای له دې ویره لري چې د افغانانو ترمنځ د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خورځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خورځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخه نیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوی تغذیه یا د خورځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکنه اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوی تغذیه یا خورځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او کنه هماغه د میاشت یو نیم میاشت مخکې ارقام دي؟
سوی تغذیه ارقام د تیر په سیر باندې افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9 لک او 9.5 لک موجود تقریبا پر تفاوت سره همغه ارقام په سکالو موجود دي بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي خو بیا هم دشته له میلیونو طبقاتو سره زیاتوالی پکې راغلی ده او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې یو اعشاریه یو میلیون به واوسي نو دقیق سروې خو نه دي سوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې 1.1 میلیون سوي تغذیه شدید ماشومان لرو او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو او همدارنګه 1 میلیون شاوخوا میندې سوي تغذیه اخته لرو دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول او د عامل په څیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایطو په کدو سره نسبتا اضافه والی په کې راځي او افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذی په ارقامو تاثیر لري نو یو څه ارقام لوړ لړل باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایو چې بخي حالت له کنټرول وتلی ده الحمدلله موږ دلته د کابل ارقام چې په دلان وختو کې انالیز کړي دي موږ کوم ارقام لرو خوشبختانه مړینه بخي زیاته کمه ده کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ریټابیس کې موجود دي یو غټ مشکل دا وي چې د غلي ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي نو الحمدلله د خدماتو د کوالي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې چې په سکال کې موږ تقریبا اکثریت سي مراکز ته د سوي تغذیه ترتیب پروګرامونه وغځول نو خوشبختانه مرینا او د سوي تغذیه د شدید واقعیتو شمیر په کافي اندازه باندې پر کمېدو ده
بله ډاکټر صاحب یونسف اندښنه خودلې د یونسف استازي په افغانستان کې حقوقي واقعیتونو ته پکتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتې دودي ډیټابیس سوي آیا په رښتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورستر بلې یا اونې په اونې د پیښې په زیاتې دودي او کنا زیاتوالې دومره د پام وړ نه دی فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کې ګل کڅنګ چې تاسو وویل
نو اوس چې موږ له کلینیکونو نه نظارتونه کړی دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیه ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو نو په اندازه ارقام لوړ نه دی روان کومه خبره چې په میډیا کې مونږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلې حال ده د دې خرابو یونسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې د شرایط په همدي ډول روان وي یعنی په افغانستان کې پنځه د اقتصادي شرایط خنسي د افغانستان څنګه شوی پیسې آزاد نه سي او په مجموع کې افغانستان سره ریواله ټولنه کوم تعهدات لرل عملینه کې افغانستان خلکو سره کوم تعهدات لرل افغانستان د ولس مندو ماشومان سره عملینه کې نو ممکن ارقام پاینده کولو کې لوړ لار سي دا دی اینده کولو خبره ده په هله لپاره من کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی دا مرقام نسبتا کنټرول شوی دی خصوصا د او پی دی مام یا د هادي خورزاکی خارجي بستر تداوی مراکز موثریت ډیر زیات شوی ده او شدت خاطر د ماشومان نسلونو مخنیوي کیږي په تیر کې به دغه اکثریت ستاکونه په ولایتونو کې خالی ول دغه مواد بنول بکی او الحمدلله ای ډبلیو پی همکارانو په مرسته د دې په همکاري باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو مراکز سیمنګزو د سیدغزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولونو ته په کتو سره خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کوي او تدابیر پروګرامونه هم ساتل کوي د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دی مونږ او یونیسف په مجموع کې تغذیه ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان دي نو ممکن آینده کلونو کې سوي تغذیه ارقام یو څه لوړ لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب حامد سلامات او سوي کور ودان چې دغه نوي ارقام او دغه ډارګرین مور سره شریک کړی تاسو سره اوسئ وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې د تغذیه د څانګې متخصص دی لدبه پښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارځواکی یو زلبیا تعریف کې څه هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي خو ډاکټر صاحب د خوارځواکی څه ډول تعریفولای شو باندې څه دی او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي
مننه لودین صاحب زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو او ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزکی عبارت دی د نامناسبې او غیر متوازنې تغذیې څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ ستاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې ته په طبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطي تغذی او تفریطي تغذی وایي. افراطي تغذی دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایی توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایی مواد اخلو چې دغه زموږ په وجود کې ذخیره کیږي، او د ذخیرې نه وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزن رامنځته کوي، او د هغې نه وروسته کوي چې ته نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي، چې تخیر په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارزاکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو، نو زموږ ذهن ته هدفتن یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا هغه تفریح تغذی، یعنی زموږ ستاسو وجود اړتیا زیاته ده او موږ غذایي مواد کم اخلو، یعنی افراط او تفریح تغذی. راځو د بڼو په شکل د بڼې چې په کومو شکلونو باندې موږ ستاسو تغذی لرو، ستاسو تغذی معمولا موږ په څلور ډول باندې ستاسو تغذی لرو. یو هغه ستاسو تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستی کموالی څخه رامنځته کیږي، او بل چې دا مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارزکی ده، چې اوږد مهاله کې که چیرته موږ غذایي توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارزکی مخته کیږو، او یو ډول بل ډول خوارزکی چې هغه ته کم وزنی یا انډر ویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارزکی په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حادي خوارزکی په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرونیوټرینټ ډیفیشینسی ډیسارډر، یعنی کوچنی غذایي توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چې تاسو موږ تاسو په وجود کې کم شي د خوارزکۍ یو ډول رامنځته کی. یعنې موږ که په ټوله کې وایو چې خوارزکۍ په څلور ډول ده، اول حاده خوارزکۍ، دویم مزمنه خوارزکۍ، دریم کم وزنی، او څلورم د کوچنی غذایي توکو کموالی خوارزکۍ.
ښه، او په دغو څلور ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډیره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
عام کې لودین صاحب هم چې دا لومړی قسم یې په حاده خوارزکۍ اکیوټ مال نیوټریشن چې دغه دغه د واقعیتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلی خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حد خوارزکۍ ده. حد خوارزکۍ هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارزکۍ، شدیده خوارزکۍ بیا په ماشومانو کې دغه د مرګومیر یا د مړینې کچه ډیره لوړه ده.
کوربدان ډاکټر صاحبانو راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پښتنې بلري، د دوی پښتنې برا واخلو. مهرباني وکړئ او اوریدونکو تماس نیولای. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. وعلیکم السلام، د رادیو غږ موټر کې خبرې وکړي.
دوړو ډاکټر سلام، سلام نو ورو لیکم تاسو په دې ورته
کې ما ورداګ صاحب رادیو غږ ملک ټټ کې خبرې وکړي. مهرباني،
ان شاء الله لیکه به مو صحیح شي.
او مهرباني
مانه نو ډاکټر صاحب زموږ یو وختونه ده نسبتا چې دغه هغه موضوع په تړاو باندې ډېر تړلې نه ده. د مو یو دوسته یا د مدته یو لا څورا ځکی شي یو مشکل ورته پیدا شوې د شپې د خونې د وجود خالي کی، او دا هغه ځینی سیستم چې ما سه معمولی ډوډۍ وکړي ډېر بعد سپټنګ ویوي، او په سر غزه دوم ورته پیدا شوې په سیمه کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړی را کم پېما. او د ډاکټر سمو ته نه مې پوښتنه دغه شوې تغذی کې دغه ده چې زیاتره خلک دي دغه شي چې غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسه نه پښه وړای وي نه داسې جسمي جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولی خوړو نه استفاده کوي، سر سپور ډوډۍ خوري هغه بیا نسبتا وجود کې هم ډېر شوي، او داسې دا نیګی نیګونه د اصحاب د نیګونه هم ډېر ښایي شي دا واجب څه ده. نو دلته دا سیستم سره کوم دی کدارې
مننه ورداک صاحب، کور ودان سلامت اوسئ، ډېر مننه پښتنه مو اوریدل شولا بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
مننه ورور جان عبدالرحیم تیم لوګر نه.
ښه همت صاحب، ستړی مشه، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ؟ راته
خوشاله اوسې د ډاکټر صاحب نه پښتنه لرم چې د مې ماشوم د ومیاست د نو د مور شیدې نسته، نو به هلاک د دې سره کوم خواړه پکار دي؟
خه د مور شو دی څه وای ډاکټران چې والی نسزه کوم کو چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی دی نوې ماده چې څنګه تر استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څه وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څه ویلی غوې درته
د ما مشمات کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن رست بخینه نه نه ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
خا 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 بس ډاکټر صاحبان به اتمن تاسو پوښتنه هغه کوزه به راځي کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکو
ما د همت صاحب دا پوښتنه واخیستله هغه سوي چې زما ماشوم تو میشته دا یو دا مورې شو دنه لری کنه
bale o
فکر کوم دا چې په خپل نه راکوم دوی باید موږ څو کوم مشمي مطلب خطر دی شي اول خو لودي سره دا مخکې چې تاسو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د مشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شوډو د تولید قدرت نه لري دا د تبابات بل خصوص د تغذی په علم کې دا خبره د سیدره د منلو وړ نه ده را مشه دي چې د ماشوم وست دی خبر او کله چې په دوه مشه پوری زما ماشوم چې کله وشي مور شو دن لري اول لوین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شته تولیدونکو فاکتورونه دي او یو شته نه هکونکو فاکتورونه دي که چیرته شوده تولیدونکو فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د غوږی تولید پرول کې د تولید د شوده په تولید کې مهم رول لري که چیرې د غشتونو لري نو امور هغه خوشی دي تولیدول شي مثلا یو یو آرام محیط یا ماشوم بوخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړه دا د ټول هغه تی چې د دې په ورته سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکاسي چې د جوشوده مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبیکیږي هغه چې تنبیه شو هغه شوده تولیدیږي شوده تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجره د اوکسیتوسین اکاسي دی کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوده تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین دا کاسته چې کړه تنبیکیږي نو هغه شوده ریلیز کیږي نه په د قناتونو له خارجيږي تر څو کړه چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شوده
او ډاکټر صاحب د همت صاحب ته څه وایي چې څو کې آیا پام دې کفایت وکړي چې مثلا د دې میرمن یا د ماشوم مور شوده نه لري او کنه لارې چارې ست چې مثلا شوده پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځې نو
وروسته به همت صاحب د زما دا سپارښتنه ده چې ممکن اغل عوامل چې هغه کافی شوده نه تولیدیږي ممکن هغه د دوی په لاره کور ولا کې د موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوده نه کوي هغه د ټولو نه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کوم رواني ستونزه ولري یا د امور په خپل ځان باندې اعتماد بن نفس په ځان باندې نه لري کنه نو که چیرې دغه کوم رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال شي شو لري ممکن هغه هم د شودو په تولید کې رول لري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله د ماشوم چې تقریبا او میشت عمر لري نو او میشت هغه عمر دی چې کله یو ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شوده ولري بیا هم چې د مادوم د ماشوم هغه وده چې د وجود هغه جوړښت دې هغه زیات انرژي د ضرورت لري نه یوازې نو شوده ته کفایت نه کوي باید متمیمه غذا او ته شروع کړي نو د دې چون ماشوم هم په و میاشي دی باید متمیمه تغذیه متمیمه خوړه او د لودي څخه باید شروع کړي ول لنرم خوړو څخه شروع شي د دوی لا لري د فونه تر و میاشنه پوري تر ته میاشنه پوري مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي ګریج ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره نړی کلک نوی دا د ورکل شي د دوی لا درې لا څو ته ماشینه پورې چې به ته ماشینه نه ورسته مشوم اضافه شو وای درته امې په تفاتو کې د توالې راشي امې په مقدار کې د توالې راشي کله چې مشوم یو کلنۍ ته ورسېدو نو باید د ټول هغه خاړو چې په کور کې تر استفاده کې په استثنا د زنه کلک خوړو ټول باید مشوم ته ورکړي شي نو ټول ته باید په دوه شاینه باندې لوین شي فوکس وکړي او مورې باید مشوم زړه ته واچي بل خصوص د شپې له طرفه شوه ته واچي چې ته واچي چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه کله چې امور پرونی ډول باندې خوشاله وي هغه خط اولیدیږي نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لګره هن آرام وي نو کدا ماشوم چې تزيات واچي په خپل شوده به کېږي یعنی هم باید خپل شوده باندې تغذیه شي او لاغین ورسره ته په متممه تغذیه اضافي خورو ته زیاته توجه وکړي.
بله د دې بل اوریدونکو ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپور ډوډۍ خوري ما پیوړی وجود لري د دې لامل واسطه دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو.
لودي سمو سره د جپاتې خلک ډیر خوراکي وجود پیوړی نه وي بعض خلک چې لکه عادي خوراکي وجود پیوړی وي د لودي سمو سره بغیزه خستلو کې مونږ پیا په خورځکه کې یا په شوي تغذیه کې زنی خرونه دي چې هغه موږ کوو موږ چې فکر کوو چې ولاده موږ خکړه نه کوو هغه دي مثلا یوازې ډیر خواړه د هم څه خواړه نه دي دلته لوی سم وترم کوم چې ته وایو د غذا اخیستلو کې د ډټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډیره مهمه ده یو څوک ډیر خوراک خوراک کوي یو ډول خوراک کوي لوی سم وترم همیشه د خوړو څخه استفاده کوي یا همیشه لوبیا استعمال یا همیشه وریجې استفاده کوي همیشه لوبیا استفاده کوي نو دا چې خو غذایی پریکټس نه دی یو خدای دې چې دا غذایی تو کې مثلا موږ خو دا هغه تو چې مطلب ډیر خواړه خلی او هغه وجود د سړي تندرست نه وي یعنی د څه په وړ وجود نه لري څو موارد دي غذایی مواد خلی غذایی مواد په جذب کې مشکل دي ممکن دا د کولمو کوم ناروغي ولري په جذب کې کوم ستونزه وي یا بل خصوص کده کولمو چې جان ولري نو هغه د غذایی موادو په جذب کې جذب خرابوالی کې مهم رول لري یا د سینې غذایی مواد خړې راخلي دا جذبيږي هم په وجود کې نورې میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایی توکي نشي کولای چې هغه
بله
په خپل اساسي غذایی توکو باندې بدل کړي ترڅو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي نو ډېر ستونزې دي نو دین سی یو مهمه ستونزه هم کې نام دا وی چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري یا په هضم جذب کې کوم ستونزه ولري کوم ناروغي ولري ممکن کوم میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایی توکي په اساسي غذایی توکو چې هغه د وجود کې مصرف باندې رسیږي ممکن په هغه باندې تبدیل نشي.
مننه ډاکټر صاحب کور مودن ډاکټر صاحب حبیب دا یو پوښتنه کوم ډاکټر صاحب مخکې همت سره پوښتنه وکړه چې د مرمنه شیدې نسته دغه ډول مایندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیګوي ما شیدې نسته په افغانستان کې په روغتیاي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لمړنۍ پړاوونو کې وي هغه لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چاري څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال
مننه لودین سه محترم همت سه موږ د تاسو څخه چې موږ په ار کلینیکي تغذیه مشوره ورکون کې په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړوند مشورې ورکړي ماشوم چې کله لښوګ میسته عمر زیات شي نو د تبعید متمم غذا شروع شي نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي نو که خبره دار کړي مور شو دي کمی هم وي دوی کولای شي تغذیه دی وصول له مخه د شپږ میاشتو وروسته نور خوړو ته شروع کی هغه خوړه چې په کورنۍ کې موږ په خو نسبتا د دې نرم تیار شي هغه په طریقه باندې چې د تغذیه مشوره وکون کې خلکو توای په مغرب شنو مختلار چې ان شاء الله نو ماشوم یې سوی تغذیه خواته نه دی او هغه لوګه چې د مور شیدو د کموالی له وجې په ماشوم باندې راځي ان شاء الله را پکی بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزی خبر واځي کړل د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل درویشونه لرو چې هغه تغذیه مشوره ورکون کې پارک کلینیک دی باره کې مشوره ورکي نو دا ورور کولای شي ارنیزی کلینیک ته چې کوم نزی کلینیک یو ورته ته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته وایي د ماشوم مشکل دی مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتونه مخکې ډیر وی نه شپږ میاشتونه چې عمر کم وی شپږ میاشتونه وروسته کې مور شیدې کمی دی دا یو ستونزه ده واقعا ولیکن موږ کولای شو چې د متمم غذانه استفاده وکړو د ماشوم د سړي غذې کې دونه مخنیوي وکړو
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا 15 څلور کلو دي اما وزنونه کم دي مثلا وای چې د 15 کلن ماشوم وزن دی 2 کلو شاوخوا ده
د دې سره محترم په تبابت کې بل خصوص د نیوټریشن علم کې یو اصطلاح لرو چې هغې ته د ژوند لومړۍ زر ورځې وایي. ژوند د ژوند لومړۍ زر ورځې د حمل لومړۍ ورځې نه نیولې وروسته د ولادت نه تر دوه کلنۍ پورې، یعنی د فرصت کړکۍ هم وایي. یعنی که چېرې دغه د ژوند لومړۍ زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شوه، نو دغه ماشوم چې دی آینده کې ښه صحتمند سالم ټولنې ته وړاندې کېږي، او که چېرته دغه فرصت کې غفلت وشو نو دا ماشوم چې دی په آینده کې ټیټ قد پاتې کېږي، او بالاخره په تیر عمر کې یا په وروسته عمر کې مختلفو ناروغیو باندې لکه شکر ناروغي، شزر ناروغي دغه باندې اخته کېږي. دغه زر لومړۍ ورځې په دغسې لنډې تشریح کې ملودي صاحب کېدی شي، هغه د نورو ملګرو هم هغه ځینې پوښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته حمل په جریان کې باید ښه تغذیه شي، بالخصوص د هغوی هغه د کمخورۍ ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولۍ ورته ورکړل شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازنه غذا وکړي، نو دغه وخت کې ماشوم که مور ښه تغذیه کېږي ماشوم هم ورسره ښه تغذیه کېږي، ځکه ماشوم د مور د وینې د جریان څخه تغذیه کېږي. کله چې ماشوم وی پیدا شو، د پیدا کېدو نه سمدستي وروسته باید هغې ته خپل لومړني شوبه چې هغه ته ورګه یا فیله ورته ویل کېږي، هغه زموږ یو برګري مخکې هغه پوښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته شودنه ورکوي. دا ډېر غلط پریکټس دی، ځکه د مور لومړني شودو یا هغه ورګه چې ورته وایي دا د ماشوم دپاره بهترینه غذا ده. یعنې که موږ ورته د واکسین خطاب وکړو کبانې، ځکه ټول هغه ضروري غذایي مواد چې دي د مور دغه لومړني شودې لري، ځینې میندې داسې پریکټس دی چې درې ورځې تر ورځې پورې ورته دغه لومړني شودن نه ورکوي، چې دا ډېر غلط پریکټس دی، او همدغه کړنې چې ماشوم سوی تغذیه پاتې وي. کله چې ماشوم پیدا شو، د لومړني شیدو ورکړل شو، نو باید تر شپږ میاشتو پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي. د مور د شیدو پرته باید هېڅ شی ور نه کړل شي. شپږ میاشتنۍ نه وروسته باید ورته متمه غذا شروع شي. متمه غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتنۍ نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کېږي، د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي، نو باید هغې سره څنګ کې اضافي خواړه وخوري، او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا هغه کړنې دي چې که چېرته دغه د ژوند په لومړۍ زر ورځو کې هم د مور تغذیه ته ښه پاملرنه وشي، او هم د ماشوم تغذیه ته، نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا اوه اتیا سانتي متر قد ته ورسېږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر اوه اتیا سانتي متر قد یې ونه رسېده، دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قده پاتې شو، یا چې موږ ورته کوم تبابت ورته سټنټنګ ورته یا کټ کوتا ورته وایي. نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د سوی تغذیې هغه حالت دی چې هغه ایریورسیبل دی، یعنې بېرته هغه لومړني حالت ته نه راځي. یعنې هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ اجزه کې لرو، هغه نه دا خپله غایډ یا متلقیقت ته نه رسېږي، هغه غایډ یا خپل متلقی وزن ته نه رسېږي. د دوی هغه دماغي سیستم چې دی هغه په درست ډول باندې ډیولپمنټ انکشاف نه شي کولی. د دوی آی کیو یا هغه د ذکاوت یا د زده کړې ذریعې د ټیټ پاتې کېږي. بالاخره همدغه ماشومان دي چې هم په زده کړو کې مشکلاتو ته پیدا کېږي، هم په روغتیایي لحاظ باندې، مطلب دغه خلک ماشومان چې دي دوی هغه په وی نه ویل کسره کم چې موږ ورته وکړي. یعنې مهمه خبره دا ده چې دغه ژوند لومړۍ زر ورځې، د ژوند په لومړۍ زر ورځو کې د کوچنیانو هم د میندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه پاملرنه وشي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو. د ډاکټر صاحب حامد وروسی سپارښتنه هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث په ورو پای ته رسو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږو میاشتو یا حتی لدنه ښکته عمر کې. دغه ډول ماشومان لپاره مور څه وکړي، روغتیایی کلینیکونه څه کولای سي چې بلاخره هغه ماشوم واداره کې چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات سي دوه درې ورځې ممکن د ماشوم ضرورتوري سي لشدون؟
نو سوې لته د دې بایس ګرځي چې ماشوم د مور له شیدو نه انکار وکړي او ورادي کې یو خو ماشوم کمریز وو سي ستونه وخوږي، مې ستونه درد ولري، او یا کم خونه وو سي، او یا د بولی لارو میکروب ولري، انتانات ولري، دا درې د بشتیایي سبب کیږي. د درې موارد نو نور زیات موارد هم سره، مثلا ک مور ځنګړي اتر استعمال شي ماشوم ته خوخ نه وي، یا اکثره هغه صابون او شامپو چې خاص بوی لري او ماشوم ته خوخ نه وي، نو دا ټول دې باید ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رات کې مور شیدې ونروي. نو نور ډېر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دې باید ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا چې ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غل شور کوي، شوخي کوي، ماشوم توجه بل اوری کو یا کمور نه آرام او سی ماشوم توجه نه کی بریا وخت کی هم ماشوم ممکن د مور شدی مخی و نخلی او د مور شدو لرودلو انکار او کی نو نور زیات عوامل هم سره کوم دا درې لامل نه باید اتمن جس جوسی
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړی د مور شدی وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري د حل لار چاره استه
حتما یو بل موضوع دار چې یو ماشوم چې سوی ترازی سی هغه به د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو نو دا ټول موارد علاج لري مو تداوی لري
ډیره مننه ډاکټر سیبانو چې په دې بحث کې مولم سره ګډون وک یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.